خبرنا. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلوش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1969 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کې ده د شراب څښلی و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلی شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی دي او که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ له لارې انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1972 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدل. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د جاپروژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د جاپروژا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډسې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپروژا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په ویشتما پر اوکراین یرغل وکړ، په لومړیو اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا تور سم دی؟
کشتار هزارگها
د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ شي او هزارگان دي ووژني.
او روانه اونۍ پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش سفر کوي څو سیلاب ځپلو سره خپله غمرازي شریکه کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوایم انیمای کی درسي ساعت د انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه خبري. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي یو شمیر اغیزمن شوی او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوي نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر افریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. د UNHCR ویان زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلی دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې اوسو ډیره تباهي راوستله، خلک ډیر خونه پر ونړولې، چار دیوالیان یې پر ونړولې. نړیوال ته زموږ دا خواست ده، ورځ یې پر موږ وګرځېږي، سروې وکړي، د کېندا په خپله خلک تر شنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري، مزدور کار خلک دي، سار یې ګټي، ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څیړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې دریاتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی، په کې لیکل شوی په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزاره خزو ول شکنجی او جنسی تیری ته هم اشاره شوې ده. و مختل چې د غتورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې ازادي راډیو پښتون تاس و پونه وایا.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوي دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې 3 اتیا پاڼې لري، د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشتبرچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لږه 40 کسانو وزل او 80 نورې چپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم شوې چې لک تر لږه 10 کسان پکې وزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړې توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې بریت ته اشاره کوي. هغه بریت چې شاوخوا شل کسان پکې وزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
د هزارگان وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارگان دي ووژني. هو، داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعه‌ګانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې و پرې برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت سي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په دخه کولو لک تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ د آسیا جام لوبه په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکي تېروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري. که چېرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسېدلی. خو که دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي وبایلي، بیا له دې لوبو وځي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسپینانو کې رحمت الله ګربز څلور اچیا، ابراهیم ستران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډېره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سختې لوبې وروسته په ډېرو مشکلاتو سره سریلانکا وکړه کړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبې او له هند سره د پنجشنبې پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونتوانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په اوویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې، چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې اوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ژوند اخیستی او هم ځپل شوي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 شپېتو ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هره ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بهرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسېدلي، چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراست له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې تر څنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسېدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قمانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوو تنو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ادعا کړې ده کله چې د طالبانو په اوسني حکومت کې د دندې اخیستو لپاره ورغلي ورته ویل شوي چې که چېرې مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دنده نه ورکول کېږي. دغه ځوانان وایي د بېروزګارۍ له امله مجبور دي چې نور افغانستان پرېږدي.
مردم حالا روزگارش خراب و مردم روز به روز در و در شده میره.
ده امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرېښنا څنګه فارغ شوی او د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان دا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته چې کوم طالبان دي مونږ ته وایي آیا تاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وایي کله چې وایو نه مونږ ته وایي دا دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شده
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅند کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغه وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغلي.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابراتو وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پرې خودم او بد چلند کاوه. ورته مې ویل چې د دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کلمې چې ورته ویل نه، راته ویل دا زه د هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او اوس د هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
د دې وړاندې د غوی په نولسمه سیګار د نړیوال بانک له قوله خپل یو راپور کې لیکلي وو د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بېروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بېروزګاره کېدو خبر ورکړی وو. راپور کې وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بېروزګاره کسانو شمیر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي.
بهرن طرف خور یک چند سبای که زنده هستیم صحیح زندگی کنیم در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې یې کار روزګار خو اوس بېروزګاره شوی.
د خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار
د امارت په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پوښتل مخکې طالب یې ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي. ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
این نامدی و بیچارهی کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بېلابېلې ژمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پرېکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بېروزګاره دي یوه طرحه دې جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولږه او بې وزلي یې زیاته او تر خوا یې ډېر افغانان بېروزګاره کړل. د سو ځوانانو شکایتونه مو اوریدل چې ویل یې د طالبانو په اوسني حکومت کې د دندې د اخیستو لپاره کله چې ورغلي ورته ویل شوي که چیرته یې مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دنده نه ورکول کېږي. دوی وایي چې اوسنی دندې یوازې د طالبانو په ډلې پورې تړلې کسانو ته ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار اټکل کړی چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بېروزګاره شوي افغانانو شمیر له 900 تر 900 پورې رسیدلی. د دې ادارې یو راپور کې لیکلي چې په ځانګړي ډول د بېروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي دي او اټکل دا شوی چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې 20% نورې ښځې هم بېروزګاره شوي دي. د سیګار په خبره په 2000 کال کې د افغانستان په سلو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شي. همدا ډول د نړیوال بانک سروې هم ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی. د نړیوال بانک په سروې کې راغلي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. په سروې کې دا هم راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتي زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
گاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازی ټاکلی یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان د یونامات هیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه ښکاره تعریف نه دی موجود د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغزستان پخواني جمهور رئیس روزا اوتانوایو د افغانستان لپاره خپل نوی استازی ټاکلی ده
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو خپل نوی استازی ټاکلی ده دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت تیر جون میاشت کې پای ته ورسید کاناډایي ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدمه چې یماماتو وروسته دغه ماموریت پیل کړی و خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و
د یونما یا د ملګري ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري ژورې ډېرې درلودلې متاسفانه زه نشم ویلی چې وایم چې یو کامیاب ماموریت و
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري ښایي یوازې د مرستندو یا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري
د ښاغلي لیوال په خبره اوس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې یوازې تعریف نه لري له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو د 2010 نه نیولې تر 2011 پورې د قرغزستان ولسمشر و او له هغې وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسۍ مشرتابه او خاري مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري د ملګرو ملتونو د اعلامیې پر بنسټ اغلی اوتونبایو له 2010 نه تر 2011 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی نوموړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دنده درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود نوموړی د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفه په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان سفیر هم پاتې شوی
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د طبیب خو یو شمیر ځانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان او ښځینه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د لوګر ولایت د ځنیو سیلاب ځپلو ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمو کې تر سیلابونو وروسته ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته شوي دي. د پکتیکا ولایت زلزله ځپلي بیا وایي د دومره وخت په تېرېدو لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي له پیښو وروسته یوازې په لومړیو کې یو څه مرستې ورسېدلي چې هغه هم اوس پای ته رسېدلي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوبله واړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته سوي دي.
کولارا شدید احسالات ناروغی شته. بلدا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي چې کولارا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړی. زه خپل د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یوه تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
بلخوا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تېرېدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپناو ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي خاید خلکو روغتیایي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تزیره روان دی نو بیا کارونه یې د خلکو سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري نو اکثره ستونزه د دوی دغه ده چې کورونه نه جوړېږي. کورونه جوړول چاره نه پیل کېږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د ادعاو او ستونزو په اړه طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږ کال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 100 زرو زیات کسان اغېزمن شوي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو زما سلام نو ورسې دا پیغام ز لایران پردم خیرالله نیمه زما نو مال ازادي رادیو چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده چې دا غم ساري صاحب خو صحیح زو رزیب صاحب ډیر خفایم د افغانستان حکومت زموږ د هیله ده د عادمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی نه دغه خلک شیدانې د لوس خدای د ایشان را کلوې دلی دي هر څوک لوې دلی شیدانې د افغانستان حکومت د زموږ هیله ده د ایشان او د خبيسانو مخ ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ سره پاړی کیم. ورور زموږ د بندي کجکی بازار خو یار 14 کاله بند وو. وروسته تر هغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرده ونړوله. یو پلا په روز ښکار موږ 2000 کسه چې 10 ورځې 15 ورځې تر 20 ورځې پورې روان و روان چې زموږ د دوکانونو ذکر معلومه کړه. ولنن یې در معلوم سبا یې در معلوم بیا سش کال دا یو میاشت کې چې موږ 2015 کسه هر ورځ وروانی د ورځې د مټرګاټ پتیلو د مټر پتیلو یې قریب 8 لک مصرف کیږي چې نن دې ځای در معلوم سبا دې ځای در معلوم ولول مقامات د دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولی تر فکر لاندې نه نسی ولی نه راجو ولی نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کو خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې امدکاس عزیز خان ته راګړ کړي نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه اوس خراب کړي تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله وشول هغې کښې هم خراب شوي په دې شل پنځه ویشت کالو کښې دا د خلکو کورونه چې خراب شوي دلته هېڅ قسمه کومک نه ده شوی زمونږ دا غږ د چارواکو ته ورسېږي چې زمونږ دې کلي کښې خلکو چې کوم کوم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړې کړي دا ټول خلک خښتیا چې بټیګانې بندې دي او ټول بېروزګاره دي سرپناګانې هم خرابې شوي دي ښه وخت لري
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00